درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجلې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخي مولوي امیر خان متقی دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړه. متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا یې هم ځوروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندونی د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. هر کال د اګست له لومړۍ تر اومې نیټې پورې یوه اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د سږ کال شعار دی د خلا ډکول د مور په شیدو د تغذیه ملاتړ د ټولو لپاره. دا اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او د ګڼو هیوادونو د روغتیا وزارتونو په همکارۍ لمانځل کیږي. په افغانستان کې ډاکټران پر دو ټینګار کوي چې نوی زیږیدلې ماشوم ته لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره یوازې خپلې شیدې ورکړي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یکشنبه د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 میلی مترو پورې وي. دغه راز ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرونجمه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر 11 ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم غنو مخکښو غړیو د دغه غورزنګ د یو پیژندل شوی غړی علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. غنو رسنیو او د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړي چې یو تن تشتیدل او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون تر سوالې له هغه ځای پولیسو له ځان سره بيولې دي. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استاذ هم پات شوی د دوه کلونو او دو میاشتو باندې تیرول وروسته د 2023 کال په فبروري مشکي د کراچي لیوه زندانه خوشی شو. په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې پر یو موټر د اسرائیل په یو هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنوی ورکړی او د فلسطینیانو خبري آژانس وافا لیکلی چې په پیشه کې څلور نور ژوبل شوی دی. د وفا د راپور لمخې د دغو څلورو کسانو هویت څرګند نه دی. د اسرائیل پوځ وایي د لویدیځې غاړې د تولکرم ښار په شاوخوا کې د افراطي وسلوالو پر یوه مرکز هوایي برید کړی دی. سویډن نن شنبه ویلي چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی. دا اقدام داسې وخت کېږي چې اندېښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه شایي په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویډن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووسي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. کابل شاریان د برښنا پرچاوي شکایت کوي.
د وی خونه د هوا ګرمي او د بل خونه د ډیر پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
ایرانی چارواکو د قشم په ټاپو کې د افغانانو دوکانونه تړلې دي. تاجکستان غواړي چې د افغانستان پر پولې ریلار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي.
فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي سپین پنګس نارو مرضیه کړی ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځای کې مال لاله عمل ته بل تقوا خم خرڅې نه بوی نم جوړي او وینیم روان یو غټ مشکل دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي. په ژمي او دوبي د کابل شاریانو ته پوره برېښنا نشي رسولی. خود دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمېر پروګرامونه تر کار لاندې لري چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برېښنا څلور ساعته شي. یو شمېر کابل شاریان بیا په دې اړه وایي دا ژبنې د تیر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کیږي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په کابل او یو شمېر ګاونډیو ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولی په ژمي اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیسې کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفی الله ازادي راډیو ته وویل
دغه تودات او هغه وادي چې برېښنا شرکت یې ورکوي د کابل خلکو ته هماغه تودات او وادي دي چې په مدیت وخت کې خلکو ته ورکول کېدلی او عملي کېدلی نه. او د یوې خوا نه د هوا ګرمي او د بلې خوا نه د ډېرې پرچاویانې خلک ډېر په مشکلاتو اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سهراب هم د برېښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی. خو په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومانز چې اوس یې په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي. هغه ظرفیتونه بل وړ شي لکه بند نغلو، سروبي، درونته دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکیې په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاجکی رسنیو له د ډلی آسیا پلس خبری آژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو ریل لار غځوي. په راپور کې ویل شوی د دې ریل پټلۍ د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اسیا د هیوادونو ترمنز د سوداګریزو توکو د لیک درا لیک د هڅو په دوام تازه تاجکستان غوړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلې وغځوي. یو شمیر تاجکی رسنیو له دې ډلې اسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اگست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورت وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د دغه ریل پټلې د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې. د تاجکی رسنیو په حواله د جوړیدونکو د ریل پټلې اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې د 28 پلونو جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړی یو 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړې دوبې تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکی چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکو ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لوی پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2014 سم میلادی کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسان لخوا لاسلیک شوی و چې د افغانستان د اندخوی اقینی بندر به د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونخلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین او یو شمیر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخ پر زیاتیدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د توکو د لیک درالیک په برخه کې د هر ډول اسانۍ لرامینځته کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې سرپرست یونس مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان حاضر دی چې د جنوبي اسیا او مرکزي ترمنځ باندې د پله حیثیت ولري، نو لهذا هر هغه ترانزیت او یی چې د افغانستان څخه تیریږي، افغانستان په ډیر یو ښه صورت سره د هغو د بین المللي قوانینو ته ژمن هیواد دی.
د اتا محمد پونوم یو افغان سوداګر بیا په دې اړه ازادي رډیو ته ویل:
وسط خاک افغانستان است.
د جنوبی اسیا او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د نخلولو هر ډول هڅه چې کیږي باید افغانستان په کې مرکزی رول ولري. که چیرې افغانستان له پامه غورځول کیږي نو افغانستان ته به ګټه ونه لري او باید په دې برخه کې د زیات کار وکړي.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدلو دریم ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ د دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګر پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت د لاره د افغان سوداګرو او بارودونکو موټر چلوونکو پر وړاندې د ټاټ پونوم د تګراتک د موقت سند د نه درلودل لامل تړلې چې د ویزه او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږ میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر اته محمد لا ازادي رډو سره په خبرو کې د غشان نیوکه وکړه چې پاکستان لوی خو افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او لبل پلاوه هڅه کوي چې د افغانستان په څنډه تکولو سره د واخان دهلیز لاري منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاسرسي پیدا کړي. تر دې وړاندې خیبر پختونخوا والی هم په وی مرکه کې ویلیو چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګری او سیمه ایز اهداف تر لاسه کړي.
یو شمیر ایرانی رسنیو د دې هیواد چارواکو په قول راپور ورکړی چې په تیرې یو ونی کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوی چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرنی اتباو چې کاری جواز نه درلود. ایرنا دولتي خبري اژانس تازه دا موضوع د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علي اکبر جاویدان په حواله خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمیر ایرانی رسنیو ویلي چې دغه قانون افغان کډوالو پوری اړوندو نور جزئیات له سنا کا کډوابري.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د هرمزګان ولایت په قشم سیمه کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو دوکانونه او هم هغه دوکانونه چې بهرنی اتباع پکې په کار کومارل شوي وو د دې هیواد حکومت لخوا تړل شوي دي. د ایرنا دولتي خبري اژانس د پنځم به په ورځ د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علي اکبر جاویدان په حواله په خپل راپور کې د دې دوکانونو شمیر یو سلو درويشت خودلی دی. ښاغلی جاویدان ویلي دي چې په قشم کې باید سوداګریزي اسانتیاوي او د دوکانونو د فعالیت اجازه بې جوازه بهرنیو اتباو ته ورن کړل شي او د دې موضوع د نه منلو په صورت کې به قانوني چلند وشي. د رسنې د علي اکبر جاویدان په حواله د همویلی چې لتیری یوې اونۍ راهیسې بیا په دې سیمه کې 318 دوکانونه چې د چارواکو په وینا د کار جواز نه درلود تړل شوي دي. یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا ویلي چې ډېری دغه بهرني اتباع افغانان دي. د ایران د هرمزګان ولایت قشم سیمې د چارواکو دغه ډول کړنې نوې نه دي. دوی پخوا هم په دغه سیمه کې د کورونو او دوکانونو په ګډون د نورو ملکیتونو کرایه ورکول بې اسناده بهرنیو اتباعو ته منع کړي وو. قشم د ایران له نهو آزادو سوداګریزو سیمو څخه دی چې د بهرنیو او کورنیو پانګو د جلبولو لپاره له مالیاتو او ګمرکي تعرفو معاف دی. بهرنیان کولی شي په دې سیمه کې د ایران د نورو سیمو برعکس په اسانۍ سره پانګونه وکړي او له همدې امله افغانان په دې سیمه کې لسګونه دوکانونه پرانیستي دي. یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په خپلو کارونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د اسنادو له درلودو سره سره د کار څښتن له خوا ګواښل شوی چې له کاره به ګوښه شي.
با وجود که ما سند اقامت داریم ولی
سره لدی چیز د استوګنې اسناد هم لرم خود کار مالک زما پیسې نه دی را کړی. هر کله چې پیسې غواړم وای چې درکوي خو تر اوسه هیڅ پیسې نه دی را کړی. په اخر کې راته ویلې چې تاله کار باسم ځکه مونږ افغان کارکونکي نه غواړو. مونږ ډیر اندېښمن یو. ناوړه چلند زیات شوی او مونږ نشو کولای چې په خار کې په آرامه تګ را تګ وکړو.
گشتګزار د شهر بر ما خیلی سخت شده.
نوموړی دا کوي چې د هغه ځینې ملګري چې له دې سره یې کار کوو او د اوسېدو اسناد یې نه درلود له دندو ګوښه شوي دي. په ایران کې یوې بلې افغان کډوالې زکی هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دوستانو یې له هغې پېښې وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې چې پکې یو افغان د یو ایراني په وژلو تورن شو.
بعضی دوستان که تجربیم که خودم دیدم دوستان رفته بود قبل از اون یک هفته پیش رفته بود که
زما یوی ملګری کار موندلی و خو د یوه ایراني د وژل کېدو له پیښې وروسته کله چې د کار قرارداد لاسلیک کولو ته ولاړه سره له هغې چې د ایران اقامه یې هم درلودله ورته یې وویل چې تا ته کار نه درکوو. کله چې داسې وضعیت پیښ شي ټول افغانان زیان ویني.
هم یک مسئله که به وقوع میپیونده یک حادثه میشه همه افغانها در سراسر ایران متضرر میشن ضرر میبینن. اینا
دا کډوال په داسې حال کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي چې ایران څخه د بي ویزه او یا بي پاسپورت افغان کډوالو ایستل دوام لري. یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې ایراني پولیس د شپې له خوا د دوی د کار ځای ته راځي او دوی تلاشي کوي او نیسي. تر دې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د امنیتي ننګونو له امله او د کار په لټه کې ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نورې جنګي الوتکې او د سمندري ځواکونو بیړۍ لیږي. لوید آستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا په لورې د بالستیک توغندو د توغېدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تېرونۍ د حماس او حزب الله ډلو د ځینو لوړ رتبه چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یوه پراخ کړکېچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمېر 40,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځني ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان پرون جمعه ویلي منځني ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید سوې چې وکولی سي د منځني ختیځ او اروپا پر لورې د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قمندانۍ او مرکزي قمندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنجشنبه په یوه ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویاندې سابرینا سنگ ویلي لکل چې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع تر څنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. سابرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د یرغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغو اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې یرغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیت وښيي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د رواني جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 او د ټپیانو شمیر 9280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ښار دوکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپریال له امله تګ راتګ هم نشي کولی او ناروغي هم ډېرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکي خي او چا هم په کراچي وبار کړی دي. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړی ده. د جلال آباد خار یو تن وسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت د دې خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یا غرو باسي په یالو کې چې او ویلې د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کېږي. کسبان چې کم ځکه خوخه خرسي ما غل تکسابي کوي او غټ مشکل دي خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی اما غل تا چې کسابي او کم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا خم خرسي نو بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دي.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای کڅ هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زایونه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زی تبي لیبي خو ګرمي او لبل پلو په خار کې بدبوئی دوی ګڼو ستون سره مخ کړی دي.
لیبي خو د ګرمي موسم دی او سخت ګرمي ده. کوم سیمو کې چې قصابین کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختي او تور خطا کوي چې دغه چاره لیبي خو د لختي او د بندیدو سبب ګرځي. لبل خو په خار کې ډیر زیاته بدبوئی رامنځته کړی ده چې دغه بدبوئی او د حفظ الصحه ته نه پاملرنه د غنو روغتي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ دی هیله وربند نه کوچی روغتي ساتنې ته ډیره زیاته پاملرنه.
هغه خبره چې د چاپیرل ساتنې د برخې پوهان او روغتي پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسولین به وای د ښار هټیوالو د کورونو سختنانو د گذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د ښار پاک ساتلو پاړه د مپوهونی بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د گذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغوښتې دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو هغه کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشن نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمېر خاریا ایران په داسې حال کې د هوا او چاپیریال لکه کړتیا شکایت کوي چې د پلازمینی په ګډون د افغانستان ډیری خارونو کې خلک لور ته ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په اورسکان کې فنګسي ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګر او بڼوال وایي دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپري شي چې د دوی حاصلاتو ته ډیر زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وایي فنګسي ناروغي لمړی حاصلات له منځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي هم زیانمنوي.
د اورسکان ولایت یو شمیر کاروانګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لا ملای د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم سوي دي. د زیاتوي چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي، خو په خبره یې ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دي رسیدلي باغونه یې زیانمن سوي دي. اورسکان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډیر دي، او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې لدې سره حاصلات کم سوي او ځینو بزګرانو خدومره تاوان کړی چې د اوبو د اجاره به هم نسی پرې کولای. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دې حاصلات ته زیانمنوي.
خو انګورو شش کال نه پوهیږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیش کړی. خداسینې لکه څنګه چې زموږ دې ته یله و موږ امید ورته هغه سنې په فصل کې اتیا فیصد خراب سول، شل فیصد سم دي. نو داسې مراد یې کړی دی دغه سپین فنګس ناروغ مرضی یې کړی ده چې دغه انګور سپینېږي په سپینو کې بل پای بیا داسې لکه د غني کورونه جوړګه کې کورونه چې پکې جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر مزمر مهند ورته مونږ لکه څنګه چې مزمر ورته مهند هغه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکنه.
هغه ولید دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. دی وایي د انګورو باغ یا د ناروغي زیانمن کړي دي.
انګور غو شش کال یو کله برانون نک د شې سره وېسته او بل د بنګاس کړي دي. ګور د انګورو بس د تک شنه بلګونه و چی د غیره شوکي او انګور د نیم نه دی نیو د شش کال او انګور د دغه مراد سټیر کمزوري دی وس. نو بس چې انګور نیک په پختیاسي بس د غس تور سي د انګور د بنګاس مرزي وي کې اواز موږ ډیر تا کانګي موږ د وای پرو پښه دي است نتیجې نه ورکی د دې س بازار سم د وای ور وړي بس بلګونه د شنه بلګونه شوکي او ډیر د تا کانو موږ ډیر کمزوري سي دي.
د کرنې د برخي متخصصین وای د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي غزمن کیږي، خو په خبره ډیر وختونه پنګسي ناروغي زفي دا سې چلمړی حاصلات لمنځوړي او بیا هم کورته پاملرنه ونسي نو بوټي هم زیانمنوي. د کرنې د برخي متخصص قدرت الله حمیدی وایي په باغونو کې د پنګس یا خاکسترک ناروغي د پیدا کېدو یو لامل د باغ نه پاکوالی دی.
مخکل دنه چې ونه را ژوندې سي یعنی پنګو کې بهترین روش دا د چاول باید مخ شو خبري وکړو. مسلکی کس به دغه شاخبوري کوي، اول قدم کې به دغه مرضی شاخونه پرې کوي، د بل باغ لري کوي، شاخ او پروسګن پانی او دغه گیا ارزه دا به ټول باغ مکمل لري سي. هغه څوک چې تخصصي وي هغه چې یو ونه قچ کوي غسر دائم سپری وي، یو ونه چې خلاص کړل خپل اره او قچی تعقیم کوي بیا بلې ونه تزي. چې کله دغه شرایط مو تکمیل کړل اوس نو د سی وخت د چلاتروس پنګ نه دراوتلای. د سره فنګسي مرزو دی پاره اتا علما وایي چې اویا فیصد فنګسي امراض د دې لپاره چې هغه کنټرول کو، خصوصا په هغه میوې چې خستې نرمې دي لکه انګور مڼه بوئی ناک وغیرہ. دا تلایم سلفر ډیر ګټور دی.
په اورسکان ولایت کې د طالبانو د کرن ریاست مسولین هم منیچ سشکال د انګورو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډیر تاوان کړی دی چې بڼوالو پرې د دی لخوا ویشل سوي درمل نه دي شیندلي. د دغه ریاست د باغداري د برخې مسؤلین وایي چې دوی هر کال باغ لرونکو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم ورکوي. خو د کرنې ریاست بیا په ټولو کې سږکال د انګورو د کموالي یو لوی لامل د وروستي ورښتونه یادوي او دغه راز د بڼوالو له لورې خپلو باغو ته په سمه توګه نه توجه یادوي. د یادونې وړ ده چې په اروزګان او شاوخوا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوو باغونه د نباتي ناروغیو نورو طبیعي آفتونو لکه بې وخته ورښتونه او وچکالي له امله زیانمنیږي او کروندګر او بڼوال ډیر تاوان کوي. د کرنې چارې پوهان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دارو درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرېدو لپاره ډیر مهم ګڼي.
ساعت 6 و